حضرت راز د زړه چکی د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالیږي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم سمو ژوند لر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوې اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سرشته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینې هغه وراستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي، دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاک وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوې وه به صافه شوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا شوې او اکسیجن پکښې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لارې کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینه چې شي په شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښتان ته غوره کوي چې هغه یوه سر مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دي خپله په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي، او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راستا بتن د راستا د هلی بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچې په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان د ریچې په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکلیلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکلیلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کوم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالیږي بیا دغه د اکلیلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راستا بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راستا بدن او دا کم سږ چې دي هغه و چپا بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي کله چې دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچېره دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کېږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې د وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کېږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کېږي هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي د لوی دوران په نامه سره یادیږي یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره یادیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دا فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دازې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غونو کې چې دا کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسې په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوې دوی ته اجازه نور کوي چې چې د میکروبونه داخل سي او غوې لمزوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېرې کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. د هغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمېرل کېږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه و زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کېږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندش لامل کېږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کېږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوری کېږي، راکمېږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کېږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کېږي. اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کېږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کېږي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وایي چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کېږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کېږي و سږو ته انتقالېږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کېږي او ښې بطن ته راانتقالېږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کېږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کله چې ټول جوړه او سګمن بهست شورا خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوسته. دا ورځ موږ تاسو سره ازو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې دا وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دار کوم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ فیزي د کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دې چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې د ساحه چې د هور ته برابري. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې لري. موږ ستاسو د سټډي د اوس نو دریم سپیس خطری او ساعتی می سفیه پری با دوام اکری. رازو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی رازو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه او کې خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دی هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دی چې دی تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دی لکه یو ګیلینا چې د چیانې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چش کې راځي په اوټو تروف کې راځي یعنی خپل خواړه په ځان د چش کولی شي خپل آماده کولی شي. اوس نو اوټو تروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټو تروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د ایټرو تروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه ایټرو تروف چې دی خپل خواړه چش کوي خپل نسی آماده کولی دی تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غوایان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې دپاره چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې بی دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کوم ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي او وی چې کلم ځکه کې شخ کړل سي مړه جسدونه راخلي او غي تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چ په نامه سره دي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزر په نامه سره دي چې په هغه جمله کې موږ او لزینی بکتریاوې لزینی بکتری پروتستا او زینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر لوستونکي وویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادونه کړې وه د کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنی دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کوي د زیات ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي چې وروسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. کچیر دغه زمړی مړ چې د دې د مرش جسد مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته تجزیه کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دغه چیش سو یو زنځیر جوړ کړي. نه بعد د مر پښتون کې د زیات ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسی راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي هوسی مثال ښکاري او د هغه څخه خپل د غذا دپاره خپل د تغذیه دپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دی څو زنځیرونه شامل دي یعنی کیدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه دپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای شي خپل د غذا لپاره ورڅخه چی وکړي استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کچیر په نظر کې هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای سي چې دغه کې دلته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه و چوغکه تغذیه کوي، او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتونکی دی چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنې دوی دلته څه وکړي، یو شبکه یې جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګشه چې بې ده هغه بې د چه په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دی او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی، هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې که چېرې موږ په نظر کې ورسنیو سو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال که چېرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ولپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی دوی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش ولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش ولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان دپاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې وکړي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غیر خرګوشان دي باید واښه د هغه دوه چنده ووسي، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آمده کړي هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېره اندازه په مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه سي آمده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې وه ده مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنې په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته، د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آمده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنې د باز په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې شي دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چېرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دغه رقم سپورت زی ده هرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای اوغی چې دی دغه کم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون او لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره شو کړل غذایی مواد یې آماده کړل او د دوی په واسطه خپل ځان چې کې تغذیه کوي. دا وای زموږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دی چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست کوم موضوع چې تاسو وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل وو دا درې سره ډېرې مشتش کړې وه زده کړې وه. د هغه وروسته بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي سال چرګي راځي دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایست تاسو کولای شئ په مثال یعنی په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخیست کړئ ژر مو سر پخلاسي او شاید کېدای شي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت کم دا درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره. لومړۍ پوښتنه ده د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخیرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ. سیستول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وای چ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا وای جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا می دانا سر جان کا یا می سوشال کا او چد پروت پزول کو یما بی بی شیرینے بی بی شیرینے جڑ